روحی تندری برنامه دو ساعته با ما جاوید نعیمی و همچنان همکار محمد تکل، حال رضوان مراد در نیم ساعته دیگه با شما.
یوه خدای پامانی کن بس
اوزم در تیاز اولم پا ما خده خش در زیاد منان احمد تکل و جاوید نعیمی قدر من اوریدون کده زادی راڑی دنن روز دخپرونو دو رسوی و دو خبری مجلو پا سر که ز رضوان مراد لطاسی سرم پا دی نیم ساعته خپرونو که دا زادی راڑی و دا لسیم کلیزی پا مناسبت پیغامون لرو او دا افغانستان پا مسئلو که اوری چه و لسی جرگوهی چه دا سول خبری اتری باید دا افغانانو پا مشرایت تر سرشی خلا هر سرمخ که نوریاس نوری دا دی سات لمهم و خبرنو سرم.
د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه په اړه بې خبري وښوده چې وایي په سعودي عربستان کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو د پیلېدو په اړه ویل شوي وو. د پاکستان سترې محکمې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د دې هېواد پر پخواني سفیر له پاکستان بهر ته په سفر لګول شوی بندیز لرې کړ. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر لیون پنیته وایي کارپوهان په دې باور دي چې که ایران پریکړه کړې وي چې اتوم بم جوړ کړي نو کولی شي چې په یو کال کې دغه هدف ته ورسیږي. خبرونو تفصیل نن د ازادي راډیو د خبرونو یو لسیزه پوره شو. د ازادي راډیو د 2002 ایسوي کال په جنوري کې خپل خبرونه پیل کړې. د خبرونو هدف د یو شمېر ولسپالو ارزښتونو لکه د بیان د ازادۍ د بشري حقونو د قانون د حاکمیت او ځینې نورو بشري ارزښتونو ملاتړ و او دی. په تېرو لسو کلونو کې ازادي راډیو توانېدلې چې په افغانستان کې خپلو اوریدونکو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو په وړاندې کولو سره د افغانستان د یوې معتبرې خبري او معلوماتي رسنۍ په توګه کار وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ازادي راډیو د لسمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې په تېرو لسو کلونو کې د ازادي راډیو فعالیتونه ستایلي دي. دغه راز نورو لرډوه چارواکو او یو زیات شمېر خلکو هم د پیغامونو له لارې ازادي راډیو ته د لسمې کلیزې مبارکي وویلې ده. د ازادي راډیو خپرونې په اونۍ کې اوه ورځې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. دا خبرونه پر ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلای شي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د احتمالي پایل په اړه راپورونه ورکړل شوي. د سولې د عالي شورا ځینې غړي په دې اړه بې خبري ښیي. د سولې د عالي شورا غړي او د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده، خو د دې خبرو احتمال هم رد نه کړ.
چه اوضاع انکشاف پیدا بکنن و عده از رهبری طالبان ترجیحاً که در غیر از آدرس قطر مثلا در عربستان و سعودی و شاید هم مثلا در ترکیه همچو ترجیح پیش خود داشته باشن.
فرانس پرس خبری آژانس د ځینو منابعو په حواله راپور ورکړی چې په پام کې د افغانستان او پاکستان طالبانو له استاو سره په سعودي عربستان کې د سولې خبرې اترې پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او څلېرش نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې وویل وسلوالو مخالفینو ته دغه مرګ ژوبله د تېرو څلېرشو ساعتونو په پوځي عملیاتو کې په تخار، هلمند، میدان وردګ، اروزګان، لوګر او پکتیا ولایتونو کې اوښتې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی په ولایتونو کې د کانکور د ازموینې لړۍ د روانې دلوي میاشتې تر شلمې نیټې پورې پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال بری صدیقي نن په کابل کې خبرلاندو ته وویل له ولایتونو وروسته به په پلازمېنې کابل کې د کانکور ازموینه پیل شي.
در هفته چهارم ماه دلو
دی وایي د دلوي د میاشتې په څلورمې اونۍ او د هود د میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې به د کابل ښار او ولسوالیو د ښوونځیو د شاوخوا څلېرش زرو فارغانو د کانکور ازموینه په دریو څلورو دورو کې واخیستل شي. د نوموړي په وینا سږکال په ټول هېواد کې څه باندې یو لک شپېته زره کسان د کانکور ازموینه ورکوي. د پاکستان سترې محکمې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د دې هېواد پر پخواني سفیر له پاکستان بهر ته په سفر لګول شوی بندیز لرې کړ. په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی پر سفر له هغو ادعا وروسته بندیز ولګېد چې د استعفا ته اړ کړ او وایي چې د په هغه یاداشت یا لیک کې چې واشنګټن ته یې استولی و لاس درلود. په دې لیک کې د پاکستان د پوځ د قدرت په مخنیوي کې له متحده ایالاتو د مرستې غوښتنه شوې وه. په سعودي عربستان کې یو پاکستانی چې هڅه کوله دې هېواد ته مخدره مواد قاچاق کړي اعدام شوی دی. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر په یو بیان کې وویل سلمان خان تاج محمد چې هڅه کوله دې هېواد ته یوه زیاته اندازه تریاک قاچاق کړي په اعدام محکوم شوی و او دغه حکم پرې عملي شوی دی. د سعودي عربستان دولتي اژانس وایي هغه په خپل جرم اعتراف کړی و. محکمې هغه ته د اعدام سزا ورکړې وه او سترې محکمې هم دغه سزا تایید کړې وه. د ایران د دفاع وزیر احمد وحیدی اعلان وکړ چې ایران د توپونو ګولیو ته وده ورکړې چې د ده په وینا د لایزر په ذریعه تر 40 کیلومتر پورې مشخص هدف په نښه کولی شي. د ایران دولتي تلویزیون ځینې تصویرونه ښکاره کړل او ویې ویل چې د لایزر په ذریعه نوې رهبري شوي د توپونو ګولۍ چې مشخص هدف ولي دغه ګولۍ ازمویې لري. ایران چې د خپل اټومي پروګرام په خاطر ملګرو ملتونو پرې بندیزونه لګولي تل د پرمختللې دفاعي ټکنالوژۍ په برخه کې د نویو تولیداتو پرمختګونه اعلانوي خو اکثره وختونه زیات جزئیات نه ورکوي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لیون پنیتا وایي کارپوهان په دې باور دي چې ایران که ایران پریکړه کړې وي چې اټوم بم جوړ کړي نو کولی شي چې په یو کال کې دغه هدف ته ورسیږي. له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې چې پرون خبره شوه پنیتا وویل عمومی نظریه دا ده چې که ایران پریکړه کړې وي چې اټوم بم جوړ کړي نو کولی شي چې دا هدف په یو کال کې ترلاسه کړي او دا هیواد به له دوو نه تر دریو کلونو پورې نور وخت اړتیا ولري چې هدف ته د دغو وسلو د رسولو لپاره د لیږد دی یو ډول وسایل تولید کړي. پنیتا یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نه غواړي چې ایران اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. یو شمېر اسیایي هیوادونو څرګنده کړې چې لیواله نه دي چې له متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر د فشارونو په ترڅ کې د دې هیواد د تیلو پر صادراتو له بندیزونو سره یو ځای شي. د هند د مالي وزیر پراناب مکرجي وویل هند د ایران د تیلو پرته چې د هند د اړتیا وړ تیلو په سلو کې 12 برخه جوړوي نشي کولای مخته لاړ شي. د جنوبي کوریا د مالي وزیر هم ویلي سیول له واشنګټن سره د بندیزونو په اړه خبرې کوي خو د په وینا دغه خبرې به یو څه وخت ونیسي چې نتیجه ورکړي. چین چې په نړۍ کې د ایران د تیلو لوی مصرفونکی دی پر تهران د نویو بندیزونو له غوښتنې سره مخالف دی. او په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې په سوریه کې روانې شخړې د پایتخت مرکزي برخې ته لار پیدا کوي پرله پسې درېیمه ورځ ډزې او چاودنې د دمشق په شاوخوا سیمو کې اورېدل شوي. هغه فعالان چې د بشار الاسد د رژیم مخالف دی وایي چې ځواکونو نن له سهار وختي راهیسې د دمشق په ختیځو برخو کې 9 تنه وژلي او 45 نورې نیولې دي. دا ورې دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. نن د ازادي رادیو د خبرونو لس کاله پوره شو. په دې اړه درته د چارواکو خلکو او د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه خبرو. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ رپورټونه ورکول کېږي، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې دا خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
سوله دي او افغاني سوله دي، تنها که امریکایان یا خارجان غواړي چې په خپل تر سوله راولي دا به ناممکن وي.
د ولسي جرګې د لومړي مرستیال څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د محصلانو د لیږلو لپاره یو نوې کړنلاره جوړه کړې ده. یو تن پاکستانی تبا چې په جلال آباد کې په یو تن صرف جعلي پیسې تیرولې د دوشنبه پورس په علني محکمه کې په شپږ کاله بند محکوم شو. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان د 15 راتلونکو کلونو لپاره د کرکټ د لوبې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه.
باید موږ څلور نړیوال سټډیمونه ولرو او په کم از کم په هر ولایت کې 2015 کال پورې باید موږ یو تمرین ځای ولرو.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ رپورټونه ورکول کېږي، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی انتقاد وکړ چې دوی ته د روانو خبرو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړ شوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی په ورته وخت کې دا ټینګار هم وکړ چې د سولې د خبرو مشري باید په خپل افغان حکومت وکړي. روسي رپورټونه وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر نه دی خلاص شوی خو د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي. د ازادي راډیو خبرې الماسوم میوند په رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوي خو له افغان حکومت څخه غواړي چې له ولسي جرګې سره په دې اړه معلومات شریک کړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ټولو خواوو وغوښته چې تر هر څه مخکې جګړه ودروي او د سولې خبرې وکړي. ظاهر قدیر له نړیوالې ټولنې هم وغوښته چې د سولې د خبرو مشري افغان حکومت ته ورکړي، که نه نو د ده په خبره د هڅې به کومه نتیجه ورنه کړي.
ولسي جرګه ټوله په دې نظر ده چې سوله غواړو، په اول قدم کې د جنګ ته د پای ټکی کېږي تر څو پورې د سولې خبرې نتیجه ورکوي یا نه ورکوي. لا اوسه پورې هغوی وایي چې موږ د افغانستان قانون اساسي نه منو، هغوی وایي چې موږ د نظام سره مخالفت لرو. نو موږ هم حیران یو. البته بیا هم زموږ دا غوښتنه د بین المللي ټولنې نه چې سوله دي او افغاني سوله وي. د افغانستان دولت باید په کیسه هم ولري، تنها که امریکایان یا خارجان غواړي چې په خپل تر سوله راولي دا به ناممکن وي، دا به هیڅکله عملي جامه وانه غوندي.
د ولسي جرګې ادارې پلاوی له دې جرګې سره د سولې د خبرو د شریکولو په اړه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې نه دي شکل سوی. د راپورونو له مخې د قطر یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي او د سولې د روانو خبرو په اړه به له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ولسي جرګې منشا عبدالستار خواسی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوي، خو نوموړي وویل چې رواني خبرې باید نتیجه ورکړي.
زه امیدوارم چې تشریفاتي بڼه ونه لري، عملي بڼه ولري. هر هغه ګام چې کولای شي افغانستان ته صلح راولي، امنیت تامین کړي، د جنگ ناوړه پدیده د افغانستان ټغر ټول کړي، زموږ لپاره قابل د قبول ده. ولو که په هر ملک کې د دنیا وسیږي، پس دې به حتماً ولسی جرګه په جریان کې وي. ولسی جرګه د دولت یو اساسي رکن دی او د خلکو نمائندگان او استازي تر ټولو شوی دي. بنان زه امیدوارم او زه باور لرم چې ولسی جرګه په دې کې حتماً په جریان کې پات کیږي.
که څه هم افغان حکومت د امریکا او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې نه دي شکل سوی، خو په قطر کې د طالبان لپاره د یو دفتر جوړول او له ګونتانامو زندان څخه طالب بندیانو له آزادولو سره موافقه کړې. د ولس جرګې تر څنګ د مشرانو جرګې هم د یکشنبه په ورځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پر مشرۍ ټینګار کړی. اوس د افغان چارواکو له خولې داسې راپور نور کول سوي چې افغان حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو څو اونیو کې له طالبانو سره په سعودي عربستان کې خبرې پیل کړي.
لاس کلمخ کې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې له رسیدو سره سم ازادي رادیو وزیږیده. په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې تقریبا هیڅ راز خپلواکه رسنۍ نه وه، ازادي رادیو د رښتینو متوازنو او بې پرې معلوماتو د برابرولو لپاره را میدان ته شوه، څو افغانان په حقیقت پوه شي، په خپله قضاوت وکړي او د ازادي رادیو د څپو له لارې د خپلو نویو هیلو ازانګې واوري.
ازاده ریډیو برکه خوب زدا وایم چې په میډیا تاسو ولنا کا سو چې تراخله ما نن انټرویو کاوه.
ما ازاده ریډیو ډیر مننه چې دا خبرې مونږ ته ورسو.
په تیرو لاسو کلونو کې د رسنیو د یوې لارښودې په توګه ازادي راډیو په هیواد کې د آزادو مطبوعاتو او د خلاقیت او نوښت په یو سمبول بدله شوه.
د ازادۍ نوربنه ډېر خوشاله یم چې د ورکو انګریزانو پروګرام یې شروع کړی دا د ډېرو مسلمانانو
همکارانو کوشش پیدا شو. د ستاسو څخه یو علم مننه ده،
ځکه چې دا پروګرامونه د ټول ولس لپاره ډېر لوی صادقانه خدمت کوي.
په تیرو لسو کلونو کې ازادي راډیو د غم او خوښیو په شیبو کې له تاسو سره وه، او په تیرو شپو کې یې ستاسو لپاره د ښه انتخاب لاره روښانه وساتله.
زمون خلک داسې تشویق کوي چې ګویا تاسو کوکنار وکړئ، یو خو د طالبانو په نفر
پاکستان کې دی او انډیا کې دی. افغانستان بس هغه جاړي چې مونږ کله افغانستان
د ازادۍ راډیو ژمن او مسلکي ژورنالستان به پر روانو کلونو کې هم د آزادو او خپلواکو مطبوعاتو مشال روښانه وساتي. ازادي راډیو به مو بیا هم با خبره وساتي، رښتیا به درته ووایي او مرسته به در سره وکړي چې په خپل ځان ته یو روښانه راتلونکی جوړ کړئ.
From this position of strength, we've begun to wind down the war in Afghanistan. 10,000 of our troops have come home.
A stable, secure, and developed Afghanistan.
We obviously have expressed a lot of concerns about what we see happening inside Pakistan.
اوس چې ازادي راډیو خپل لسکلنین منځي، تاسو هم لمونږ سره شئ. که غواړئ چې خبر ووسی، ازادي راډیو واورئ.
لکه څنګه مو چې واوریدل، نن د ازادي راډیو د خبرونو لس کاله پوره شول. په دې ترڅ کې د افغانستان له مختلفو برخو څخه د ازادي راډیو اوریدونکو مینوالو مونږ ته د مبارکۍ پیغامونه راستولې دي. دغه راز زموږ په نن ورځې په ژوندۍ او مستقیم خبرونو کې هم په دې اړه له اوریدونکو خلکو او مقاماتو سره دغه مبارکۍ او دغه خوشحالي مونږه شریکه کړې ده. راځي چې په دې ترڅ کې د یو شمېر مقاماتو پیغامونه واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد اسماعیل د انرژي او اوبو وزیر د رادیو ازادي سال روز ته مبارکي وایم او دغه رادیو ته ډیر تبریک وایم د دې لپاره چې د موثق خبرونه او په وخت او زمان سره خبرونه خلکو ته رسوي او د خلکو اعتماد ځان ته جلب کړي. نو دا یو لوی موفقیت دی چې دوی لري. زه خوشحالم چې داسې یو معتبر رادیو په افغانستان کې شته او خلکو ته موثق اخبارونه رسوي. د دوی موفقیت هر کله د خدای څخه غواړم.
زه اسدالله خالد د اقتصادونو قومونو قبایلو چارو وزیر او په جنوب لویدیځ یو ځای کې د رئیس جمهور خاص استازی واقعا ازادي راډیو خپل رسالت په ډېره ښه وجه سره ترسره کړی خصوصا د اخبار په برخه کې او همدارنګه د معلوماتي او تفریحي پروګرامونو په برخه کې تر هر څه نه مهمه دا چې خپل بې طرفي هم تر ډېره حده پورې ساتلې امیدوار یم چې تر پایه پورې همداسې پاتې شي او زه خپله هم وخت نا وخت وخت پیدا کوم او رادیو اورم نو تر بلې هرې رسنۍ له مخه ازادۍ رادیو ته غوږ نیسم.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اورئ.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د محصلانو د لیږدولو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړې ده. د دې وزارت د محصلینو د چارو مرستیال بری صدیقي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې تمو ښودله چې په دې کړنلارې سره به بهر ته د محصلینو د لیږدولو په لړۍ کې لا ډېر شفافیت رامنځته شي. خو یو شمېر افغان ځوانان بیا شکایت کوي او وایي چې بهر ته د محصلینو د لیږدولو په اکثرو مواردو کې د لیاقت پر ځای واسطه په پام کې نیول کېږي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د دغې نوې کړنلارې په عمل کېدو سره به په رښتیا هم د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د محصلینو د لیږلو په برخه کې موجوده ستونزې هوارې شي او که نه. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په وینا د دغې نوې کړنلارې په عمل کېدو سره به ټولې هغه نیوکې او اندېښنې له منځه ویسي چې مخکې تر دې په دې برخه کې موجودې وې. د دغه وزارت د محصلینو د چارو مرستیال برای صدیقي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه کړنلاره به د نوي کال له پیل نه پلي کړی شي.
سږ کال مو یو نوې کړنلاره جوړه کړې چې د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوې ده. سږ کال بهرنیو هیوادونو ته په دولتي او ګروپي بورسونو کې د شرایط وړ محصلین ګډون کولای سي او په ولایتونو کې هم یوازې هماغه محصلین تلای سي چې لوړ نمره اخیستې وي. دغه بورسونه د هندوستان، پاکستان، قزاقستان، ترکیه، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا موږ ته هر کال راکول کیږي.
د ښاغلي صدیقي په وینا مخکې به له ولایتونو نه هم محصلینو له کومې ازموینې پرته په تحصیلي بورسونو کې ګډون کاوه. خو د هغه په وینا وروسته تر دې به له هر ولایت نه یوازې لسو کسانو ته دغه چانس ورکړی شي. د نوموړي په وینا دغه لس کسان به د کانکور په ازموینه کې د لوړو نمرو په اساس ټاکل کیږي. خو بلخوا بیا یو شمېر افغان ځوانان شکایت کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د لیږلو په اکثرو مواردو کې واسطې او د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سفارشونه په پام کې نیول کیږي. د دغه ځوانانو په وینا هغه کسان چې بهرنیو هیوادونو ته د تګ وړتیا لري او کولای شي چې هلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي دغو بورسونو ته لاسرسی نه لري.
زما نوم سهیلا ده. هغه نمرې چې ما درلودې د لوړو زده کړو وزارت زه دغه بورس ته ور وپېژندلم او ټول هغه کسان وو چې په کانکور کې لوړې نمرې اخیستې وې.
بدبختانه بگویم
له بده مرغه باید ووایم چې ډېر کسان نشي کولای له دغو بورسونو څخه برخمن شي. یوازې د هغو کسانو لپاره دي چې واسطه لري
استفاده میکنه.
بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د لیږلو دغه نوې کړنلاره په داسې حال کې جوړیږي چې سږ کال شاوخوا 1,60,000 محصلین غواړي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکو په وینا دوی یوازې 15,000 کسان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذبولی شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د پټول افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 1,200 باندې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد یو تاریخي اثر د اطلاعات او کلتور وزیر ته ورکړ. دا اثر چې د کندهارا دورې پورې اړه لري په جرمني کې ترلاسه شوی، بیا په هغه هیواد کې افغان سفیر ته سپارل شوی دی. له افغانستان څخه په تیرو کابو 2 لسیزو کې ډېر لرغوني اثر بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي دي، خو لس کاله کېږي چې د بیرته ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅې تیزی کړي دي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ادارو له لارې د هیواد هغه تاریخي آثار چې بهرنۍ هیوادونو ته قاچاق شوي ومومي او هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د یکشنبه په ورځ ناوخته د هیواد یو تاریخي اثر چې په جرمني کې موندل شوی د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم ته ورکړ او ویل
سفارت های ما در بیرون و خسلگری های ما یکی از وظیفه های زنایی است که کمک کنیم با وزارت اطلاعات و فرهنگ
په بهر کې زموږ د سفارتونو او کنسولګریو یو وظیفه دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته وکړو او هغه ورک شوي تاریخي آثار ورته عمومو او هیواد ته یې راستانه کړو. دا تاریخي آثار ډیر ارزښت لري او د 1994 کال په شاوخوا کې له کابل موزیم څخه غلا شوي وو. له جرمني نه مننه کوو چې دا آثار یې له خرڅوونکو څخه ترلاسه او موږ ته یې راوسپاره.
د هیواد دا تاریخي اثر چې په یوې سپینه تیږه کې حکاکي شوی او څو مجسمې پکې د ولاړې په حالت کې لیدل کېږي، 1.5 سانتي متره اوږدوالی او 26 سانتي متره سور لري، په جرمني کې د هغه هیواد د مربوطو ادارو لخوا نیول شوی او افغان سفارت ته سپارل شوی و. د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر رحیم وویل په هیواد کې د جنګونو په موده کې په لسګونو زره ارزښتناک تاریخي آثار یا ویجاړ او یا بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي دي. خو له څه باندې لسو کالو راهیسې هڅې کېږي چې د یونسکو په مرسته یې په بهرنیو هیوادونو کې ومومي او هیواد ته یې ستانه کړي. د کابل موزیم رئیس عمر خان مسعودی هیله وښوده چې د هیواد ټول ورک شوي آثار بیرته هیواد ته ستانه شي. ده وویل
دا د بودایي دورې پورې اړه لري، تقریبا 1300 کاله په دویمه میلادي پیړۍ پورې اړه لري. د افغانستان یوازې د ملي موزیم نه 70% آثار د موږ لوټ شوي دي چې هغه تعداد د 70 نه 30 آثار دي. خوشحاله یم چې کله چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د یونسکو د ځینو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړ، 2001 کال نه را په دې خوا موږ 8500 نه زیات آثار د بهرنیو هیوادونه عمدتاً د امریکا، انګلستان، ناروې، سویډن او سویټزرلند د هیوادونه نه لاسته راغلي. یو تعداد نور آثار هم په ځینو هیوادو کې شناسایی شوي دي. امید ده چې په راتلونکي هغه افغانستان ته بیرته راستانه شي.
مسؤلینو وویل افغانستان له اسلام څخه د مخه او بیا په اسلامي دور کې د مختلفو فرهنګونو کور پاتې شوی دی، خو د هیواد کورنیو جنګونو دغه تاریخي آثار تر ډېره ځایه یا له خاورو سره خاورې کړي او یا د غلو او قاچاق کوونکو لاس ته لوېدلي دي. خلک وایي سربیره د تاریخي آثارو پر غلا او قاچاق په هیواد کې ځینې تاریخي ځایونه یو شمېر زورورو غصب کړي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده. سره له دې چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دې د مخنیوي هڅې کوي، خو خلک وایي اوس هم په یو شمېر سیمو کې په غیر قانوني توګه تاریخي سیمې کیندل کېږي او آثار غلا کېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان څخه غلا شوي او یا قاچاق شوي لرغوني آثار برته ترلاسه کولو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. په دې برخه کې یو تاریخي اثر د تېرې یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزیر د اطلاعاتو کلتور وزارت ته وسپاره. لکه څرنګه مو چې د خپرونې په پیل کې یادونه وکړله، نن د ازادي راډیو د خپرونو 10 کاله پوره کېږي. د ازادي راډیو د کلیزې په مناسبت د افغانستان له مختلفو سیمو څخه خلکو پیغامونه راستولي دي، پیشنهادونه پکې لري او په دې اړه وایي چې ازادي راډیو د هغوی په ژوند کې په کومو برخو کې تاثیر لرلی دی.
زه سردار محمد د پکتیا اوسیدونکی او د ګردیز ښار د سلمانانو د نماینده. واقعا چې ازادي راډیو یو ډیر ښه راډیو دی او هر وخت په هر زمان په هر ځای کې موږ ته موثق راپورونه راکړل شوي دي او موږ ورسره همکار یو. یو اعتقاد موږ دا دی چې د ازادي راډیو آموزشي پروګرامونه بیخي کم دي. البته دا مربای مور چې بیخي د موږ خوښ ده چې هر جمعه یو لمانځنه ورسره نیمه ورځ مکمل موږ ازادي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. حمید احمد زیم په لوګر ولایت کې د سرک رادیو د پښتو برخې وایم. د ازادي رادیو د لسمې کلیزې مبارکي تاسو ټولو ته د زړه له کومې وایم. واقعا د ازادي رادیو ډېرې ښکلې او په زړه پورې خپرونې لري، خبري سرویسونه او همدارنګه نورې خپرونې. یوازینۍ خپرونه چې زما ډېره خوښېږي تر شنه اسمان لاندې خپرونه ده چې همیشه اوریدونکی یم.
زه حاجي اشرف نیازی د جومر خان زوی په قوم نیازی یم، کوچه یم. ستاسو نه یو جهان مننه. خدای مو کامیاب لره او د ازادي رادیو د ټولو افغانانو یو سمبول او د افغانانو یو د زړه پورې خپرونه ده چې هر ګډ ګډ د افغانستان او د ټولې نړۍ نه خلک خبروي به طرف راډو او یو جهان ونه تاسو نه.
د ازادي رادیو د خبرونو د لسمه کلیزه په مناسبت د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام 7.5 صفه بیا په لوی خارونه کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دغه راس کول شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په سره پورې مطالب او رسمي رپورټونه واوري. یو تن پاکستانی تبه چې په جلال آباد کې په یو تن صرف جالی پیسې تیرولې د دوشنبه پورس په علني محکمه کې په شپږ کال بند محکوم شو. نو موري ویل چې عدالت ورسره نه ده شوی. له جلال آباد په داود وفا رپورټ لري.
د پاکستان یو تبه په جلال آباد کې د جالی پیسو د چلن په وجه په شپږ کال بند محکوم شو. د دې لپاره د دوشنبه پورس علني محکمه را بلل شوې وه او قاضیانو پکې وویل د قانون مطابق دغه شخص محکوم کړی دی. د ننګرهار د خاري محکمې مشر قاری امیرزاده د محکمې پریکړه په دې توګه واوروله.
موږ قضایي پلاوی په نننۍ قضایي علني غونډه کې د دعوی د طرفینو په حضور د رأی او په یووالي سره حکم وکړ چې ته ابوبکر د محمد رضا زوی د جعلی پیسو د استعمال او چلن په جرم کې د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد د جرمونو قانون د 19 ماده د دریمې فقرې مطابق په شپږ کاله تنفیذي بند باندې محکوم شوې او د جزا د قانون د 19 ماده سره سم نیول شوو جعلي پیسو په مصادره او محو مهم حکم وکړ. دغه حکم نهایی نه دی، د استیناف طلبۍ حق مو محفوظ دی.
په خپل ابوبکر چې ویلي په قانوني اسناد او افغان خاورې ته راغلی په قاضیانو د رشوت او فساد تور پورې کړ.
مظلوم ناس دی او ظالمان ټول پیسې ورکوي او ازادي قاضی تم پیسے اور کئی سرنوال تم اور کئی او آزادی کی حق فیصلہ ہی سم نکی گی حق فیصلہ قیامت پر ہے بھائی. پاسپورٹ او ویزا قانون باندې راغلے او دا رات اسو جی دا بے قانونی دے.
ننگرہار د محاکم او قاضیانو د تور را داو او ویلی چی د محکومیدو په وخت دا خبرې کومه معنا نه لري. هغه صرف چی یاد شوی تورن پری جعلی ڈالر او کالدار تیرولی ویل اوس خپه دی چی پولیس ته پلاس ورکړ.
پاتنګ زیده فرار وکما سره کراچوانانو گیر ک کراچوانان سره تراگیر ک یول اوزی اسکارو ته د اسکارو ته پلاس ورک اسکارو هغه اوزی ته بو اوزی نه است کماندانې ته بو ته د باندې د شپه کلکات وز په خپایم.
دریونه مخک هم په جلال آباد کې دوه تن افغانان د جالي روپۍ او پتیرولو د تیلو په پم کې نیول شو او په تنفیذي بند محکوم شول.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو خپل راتلونکي 15 کلن ستراتیژي اعلان کړ چې مخې به د دې بورډ فعالیتونه نور هم پراخ شي. تفصیل له اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې تر 2015 میلادي کال پورې به په هیواد کې د کرکټ لوبغاړي زیات کړي او د دوی د وړتیاو په لوړولو کې به هم ډېرې هڅې وکړي. د کرکټ بورډ مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه 15 کلن پلان له مخې به په افغانستان کې د کرکټ لپاره معیاري اکاډمۍ او میدانونه جوړ شي. د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نسیم الله دانش وایي د دې پلان د یوې برخې له مخې به یو کال وروسته افغانستان د کرکټ په برخه کې دویم هیواد شي.
د افغانستان د آئندہ پنجو کلونو لپاره داتا سګورې چې 2015 تر 2015 کال پورې پنجنو کات دي د سی بی کیپسيټي زیاته ول او د افغانستان په سطح باندې د کرکټ زیاتو پارټیسیپیشن یا زیاتو مینوالو یا زیاتو لوبغاړو را پیدا کول دي. افغانستان کې د نن ای سی بی د افغانستان د کرکټ بورډ د کارکونکو ظرفیتونو لوړول دي چې دا به موږ په دې باندې خاص کار کوو خپل خپل ځین مودا کړ دي او موږ فاینانس زیاته ول دي پیسې مو زیاته ول دي د ډونرانو نه. په 2015 کال کې باید موږ څلور نړیوال سټډیومونه ول او په کم از کم په هر ولایت کې 2015 کال پورې باید موږ یو تمرین ځای ولرو.
کرکټ بورډ وایي چې دغه پلان له مخې به د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د روزنې لپاره بهر ته هم واستوي. افغان کرکټ بورډ له نن درې کاله مخکې جوړ شو چې دا مهال ځانته یو اساسنامه هم جوړه کړې چې تر اوسه نه ده تصویب شوې. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دغه اساسنامې له تصویبېدو سره به د دوی چارې نورې هم ښې او ګړندۍ شي. کرکټ بورډ په داسې حال کې په خپلو کارونو کې د پرمختګ او ښوالي خبره کوي چې له دې وړاندې د دې بورډ په وړاندې ځینې انتقادونه موجود وو. نیازی وای چې د کرکټ خزینه ټیم فعالیت کوي خو په دې څو کلونو کې د کرکټ بورډ لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
ګراوند نشته، موږ مکتب کې میچ کو تمرین کو اصلا کرکټ په سمټ باندې نه کیږي. باید پیچ وي، ستاندارد ګراوند وي، ملي ټیم پلیئر ته باید هر څه مهیا وي، پیسې معاش لکه چې الکانو ته دي. موږ ته کوم داسې خاص کار نه ده کړی، یا موږ ته میدان جوړ کړی وي، یا موږ ته خالی را کړی وي. خالی خو خپله تیارو، بعض وخت که کم میچ وي یا ور دوه ور مونږ ته کالی خپل را کړی، ماش خو به خینستا غوخته را خون کړی، خدای چې رسیدګي ورته نه کیږي دا نو نه پیګل. نو هغه خپل وای چې مونږ د الکان ټیم لرو، کرکټ انجن ته ضرورت نه لرو.
خو له دې انتقادونو سره سره د افغانستان د کرکټ لوبډله توانېدلې چې په دې وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته زیاتې بریاوې راوړي. د افغانستان د کرکټ لوبډله نړیوال جام ته لاره پیدا کړه او په آسیایي لوبو کې هم څو ځله بریاوې راوړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د آسیا په شل اوریزه لوبه کې ګډون وکړ چې په لسو لوبډلو کې یې اتلولۍ خپله کړه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر هو بچو پورې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په ډېر صفه ډول اوریدلای شي. د ماخام شپږ نیم بجې شوي ورسته او دوهمه خبري مجله